सेवा की शुरू की गई।
د اسرار العالم مومن نمولند خبرونه واری د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې دریاس مساخیل نوورو چې د پاکستان سنور وسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري ملک په شوی بارنونو او د هغې د لاسه پر رسیدلی زیان لیکلی دي د لړکی مشرق رسپانو وایي چې د بارنونو د لاسه بلوچستان قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثر شوي چې له وجې د مالی زیان سره سره تر 500 پورې کسان مړه شوي دي او د دې ټولې ذمهواري په حکومت او متارکه ادارو راځي چې دوی د بارنونو او سیلابونو د ممکنه تباهۍ خبرداري په سم ډول نه ورکړې دا راز آج رسپانو وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متارکه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلی انتظامیو هغه رنګ اقدامات نه وکړي چې کوم پکارو او د هغې له وجې یو شمیر خلک مړه او ژوبل شو د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریا د ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو په پوځي عملیاتو او د دې وروستو د بحالۍ په عمل لیکلې ده اداریا وایي چې د 500 کالونه زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکن ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو دپاره پوځي عملیات شوي وو خو د آپریشن سرته رسېدو وروستو نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکن ډیویژن د بیا ودانه او بهاله جاج غستو د پاره یو سروي وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با $8.5 ارب لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د $10 ارب ورکولو ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی ادارې مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربې په رڼا کې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوی خلکو واپسې او د دغې سیمې بیا ودانې ډېر سوالونه راپورته کړي دي ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډېر اوږد جنگ تیر شو نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشن دا خلک خپلو کورنو ته واپس ستانه کړي او د وروستیو کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې یوه غونډه کې ویل شوي وو چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلکو دپاره ځان لکړې شوي پیسو کې تر دې دمه 40% پورې هم نه دي خرچ کړي شوي او د کورنو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منظورې په انتظار ده ادارې اخره کې لیکي چې تر دې دمه د قبایلي سیمو د بحالۍ او بیا ودانې اندازه هم نه ده لګولې شوې نو ځکه نه ښکاري دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات پاکستانی دی نیشن رسپانه افغانستان پولو د پاکستان د پالیسی او د افغانستان د روغ جوړې په بهیر کې د هیواد د رول په اړه لیکنه خبره کړې بلخ رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هیواد کې د نیټو ځواکونو د پخواني امریکایي کمانډان څرګندونې راغستې دي د دواړو لیکنو مهم ټکي هرن بادشاه وړاندې کوي
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت د خبرې پخلی کړې جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقته د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لو داسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي پاکستان به ګڼې داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته تا د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي لیکنه وایي دا هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چینا اقتصادي راهدارۍ پروژه یو ځای نشي چلیدی پر دې سربیره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د یوه ښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي بلخوا رویټرز خبری ایجنس د امریکایي پوځ د جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنګي فعالیتونو ته اړتیا ده د جنرال د تیرې اونۍ تر پایه پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډه په لاس کې لرله جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر براک اوباما څخه یې د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه خو ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه یې له یوه امتحاني حالت سره مخامخ کړي لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې له چک پوستو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړ کړي
دا مشال ریډیو ده
پرون ماخام د ترکیې په پلازمینه انکره کې یو موټر بمی چاودنه وشوه چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. که څه هم تر اوسه د دغه برید ذمهواري چا نه ده منلې، خو چارواکي وایي لومړني تحقیقات ښایي چې ډېره ممکنه ده دغه ترهګر عمل د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا هم د هغې کومې ملاتړې ډلې کړې وي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونۍ چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدراعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقرې په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه، او هغه بس یې په نښه کړ چې شل تنه سورلۍ پکې وې. دا همغه سیمه ده چې نږدې یوه میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري آژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسؤلیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکې حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقره د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 300 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردي ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله، او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریې په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا دمخه له سرحد څخه 300 متره وړاندې سوریې ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقره د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
یوې غیر دولتي ادارې په ننګرهار کې د زراعت تعلیم او غذایي مسؤلیت د ادارو د چارواکو په وړاندې هغه بنیادي ستونزې په یو باس کې رابرسیره کړې چې ولس ورسره لاس او ګریوان دی. دغه باس چې پرون پیل شوی ټاکل شوی نن دوشنبه هم دوام وکړي. تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورټ کې.
یا د ناسه د پی ټی آر او یا د سولې ښوونیزې او څېړنیزې موسسې د اکسپام نړیوالې موسسې په مالی مرسته د جلال آباد ښار په یوه مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د هرات او تخار ولایتونو څخه په لسګونو ښځینه او نارینه و عدالت غوښتونکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د سولې د ښوونیزې او څېړنیزې موسسې مشر ډاکټر عبدالله توحیدی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اساسي هدف د دغه مجلس نه دغه دی چې حکومتي چارواکي د دغه کسانو ستونزې د تعلیم و تربیې، زراعت او د غذایي مسؤلیت په برخه کې واوري. هغه کومه د اډوکسي ستراتیژي چې دوی ترتیب کړې ده هغه ورته وړاندې کړي، په عین زمن کې د دوی نه وعدې واخلي چې په راتلونکي کې دوی څه پلانونه لري او هغه د شته ستونزو په مقابل کې څه کولی شي.
په دغه ناسته کې د پوهنې ریاست اړوند پر ستونزو سربیره په زراعت ریاست کې د پرمختیا په وړاندې د پرتو ستونزو یادونه هم وشوه چې د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عطاول حق بشری د ستونزو د اواری په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ستونزې د حل په مورد کې مونږ څه برنامه لرو چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې دلته کار کوي. نو مونږ کولی شو چې هغه ستونزې چې دلته په ننګرهار کې موجودې دي، خاصا د زراعت او مالداری په برخه کې، همداراز د آبیاري په برخه کې، نو هغوی ته مونږ انشاءالله رسیدګي به وکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی وکیل زابد امیر محمد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې چې په ټول هیواد کې قانون نوی پلی شوی، ستونزې په اسانه نشي حل کېدی.
هغه خلک چې دا غصب کوي، دا قانون ماتوي، په ټولنه کې نظام خراب کړی، د دې د مخنیوي لپاره کار وشي، هغې نه وروسته دا کارونه بیا مؤثر تمامي، خو یو اندازه تاثیرات هم لري چې ولس او جامعې لپاره کار وشي.
خو په ننګرهار کې د عدالت غوښتنې د کمیټې مشر ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی هر میاشت په اړوندو ریاستونو کې د هغو ستونزو په اړه له چارواکو سره ویني چې له مخکې نه ورته په ګوته شوي وي.
مونږ میاشت کې یو ځل دوه ځلې د ادارو سره ګورو، هماغه موضوعات چې ملته وړي دي دلته بیا تعقیبوو. د خان سره هم زه ګورو، د رسمي چارواکي سره هم ګورو، یعنې دغه پروسه تعقیبېږي. یوازینۍ د دوه کسي کمیټه ده چې د نورو په پرتله دا اوږدمهاله ده او ډېره ستره لاسته راوړنه لري.
د سولې، ښوونیزه او څېړنیزه موسسه په ننګرهار، تخار او هرات ولایتونو کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د پوهنې، زراعت او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوي چې په هر ولایت کې درې ولسوالۍ په نخښه کوي. د عدالت غوښتنې کمیټې پکې جوړوي او د خلکو سره په خبرو اترو کې د یادو ادارو ستونزې رابرسیره کوي، د چارواکو په وړاندې ږدي او په شریکه ورته د حل لارې چارې لټوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ کې میشت ځینې پښتانه هر اتوار د کلیفټن په سیمه کې د سمندر غاړې ته ورسي او اتڼونه ورسره کوي. بخنه غواړم اولته اتڼونه کوي. دوی وایي له دغه لارې غواړي د یو بل له حاله خبر شي او خپله رخصتي په خوشحالۍ تېره کړي. د محمد عمران رپورټ پرې لرو.
کراچۍ ښار ته د مزدورۍ په غرض راغلي پښتانه وګړي وایي چې دوی د چوټۍ په ورځ د یو بل سره د میلاوېدو او بیا په خوشحالۍ د تیرولو لپاره د دې اتڼونو تابعیا کوي. د دې اتڼ را جوړونکي حاجي نعیم چې د بلوچستان قلعه عبدالله سره تعلق ساتي، مشال ریډیو ته وویل چې ټوله اونۍ کارونه وکړي، نو دا یوه ورځ د دوی د راغونډېدو او اتڼ کولو لپاره مخصوصه ده. یو اتڼ کوونکی امین الله چې د کوټې اوسیدونکی دی وایي چې په دې اتڼ کې د دوی سره د هرې سیمې د پښتنو په شمول په ګڼ شمېر کې د نورو ژبو ویونکي خلک هم ګډون کوي، چې مقصد یوازې لږ وخت په خوشحالۍ تېرول دي. د قلعه عبدالله اکرام مشال ریډیو ته وویل چې دلته که څه هم دوی د خوشحالۍ لپاره راغلي، خو پښتانه لا اوس هم په دې ښار کې ستونزې لري.
پښتانه دي چې هغه خفه دي، ولې مشران چې کوم دي هغه یو په یو لار نه دي. غټ پښتانه چې کوم دي، که وزیرستان والا دي، که سوات والا دي، که باجوړ والا دي، او چې کوم افغانستان والا دي، موږ وایي چې دا ټول سره یو شي. او دلته زموږ د اکثره هلکان چې کوم دي پلس والا اکثره تنګول هم کوي، دي ځکې او په لارې شناخت کارډونه پښتنه کې او دي ځکې
د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ کې 50 لکه پورې پښتانه ژوند کوي چې زیات تر پکې مزدور کار دي. خو دې اتن تر اغلی پښتانه وایي چې دا د دوی خار دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو، اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې مشالونه. مشالونه زموږ د خبرونو اغه لړۍ ده چې تاسو پکې د بادشاه خان د خدایي خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه واره. نننۍ خبرونه د پښتون مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه جوړه شوې ده. د خبرونه شاهین بنیری جوړه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بنیری ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلی و. هغه د پښتنو د محمد زو قبیله سره تړاو لاره. هغه خپل لومبی زده کړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروستو د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کو او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یوه مجله هم خپروله. د هغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمۍ استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي:
دې کې دین لکه یو ښه کام والا مطلب ډېر جداد او ډېر ماړه خلک دي. هغه نو هغې سره یې لکه جاخان سره مختلف هغه کې چې وینو وخت تیر کړو، بلکې د هغې په وخت کې چې کوم ازاد های سکولونه شروع شوي وو په دې کې د دوی ډېر کنټریبیوشن و. دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکلې کېدي، لومړۍ ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې، هغه وخت فاتح خان دوی دوی په خپلو سکولونو کې هغه کولې. دغه ډرامې به زیات کرتي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي. او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې لکه مطلب لومړۍ دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې. لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې وي چې د دې ډرامې به کله سټیج کېدي نو باقاعده پښتنو هغوی چې به کوم ناست وو نو هغوی به ورته ژړل. مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې مونږ ورته د پښتو د ډرامې بابا دم په دغه باندې تقریبا دې تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دوی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو وروسته هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي:
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو، باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پره خو چې دې ته کشر نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کوم سلسله شروع کړه، د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو دپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو، نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره، بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو ته یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله، په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته، نو ډېرې داسې مسئلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته وروسته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی نو دغه سفرنامه دې ولیکله د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده ډېره زخیمه سفرنامه ده ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې نو دغه پوره پوره معلومات پکې دي روخانیانو د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د بی سیاسي اغاز مو مخ ته دی بل اوسس د یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت او د ټکر چې کوم واقعیا شوی و د قصه خوانه کوم واقعیا شوی دا د بابړ کوم واقعیا شوی دا او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دی یو په دغه کتاب کې وزلي کې چیرې په یو وخت کې 15 ډیر سره خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شو او جیل په تنګ شو نو ارزي تور غیلال تک تنظیم وکړو نو الته هم په جیل کې هم دی د خپل ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلې دي
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولې دي هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
شاعری حکومت صدارتی خطبی هم دی او رسالہ نجل سو کی چیزے کمی اجداد نصر کتاب دی بل تحقیق و تنفیق کتاب چکم دی دیر اہم کتاب دی خلق تیرے حوالی مرسلی دی روخانیان دا مغول و تحریکیان اسلام و مسلمان نادا ہی او بل کتاب دی سرحدات چکم دی دای او بل کتاب دی لازم مرخان بل سے چکم دی سرودری دی اچی چاکشے دی تو کی تا ترجمہ ہم کرے گا مولانا روم مسنوی ترجمہ پختہ کی پولیسی زبان میں یہ اجازت سے کرے گا
په کال 1928 کې عبدالاکبر خان وطن ته ستون شو د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله هغه د بادشاہ خان سره په شریک ډیر وخت تیر کړ او سوسوزله د خپل قامی مبارزې لقبل په بند هم محکوم شو هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله ډاکټر فرخند حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی وو هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دې لپاره سره اختلافات پیدا شوی چې کله بادشاہ خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پختنې نه د خپل لکه دغه چې نه اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو نو چې دلته کې بیا دې ټول لا چې کوم مرګري دي سره یو ځای نو دي دا خبره ډیره مایند کړې وا او دی وی چې دا مطلب دا خو زمونږ د ارث دی دا خو د پښتنو لپاره دا خدای د پانو چې موږ د لکا خپل زمو یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قائل ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کالو په عمر کې د دې فانی جهان نه سترګې پټې کړې او په خپل کلي عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات نه اورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور سره د دی یو لور ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات آباد کې اوسېدله او لکه هغې هغه وخت دلته کې یونیورسټي کې وه دا لور یې واده نه و کړی او دا پلار سره به وه او دا خدمت نسبت یې کوو لکه اخر وخت کې یې نو بلکې دی وایي چې د مرګ نه هم لږه موده مخکې مثنوي او دغه ترجمه کړی وو. د دې یو کتاب چې هغه ناچاپ دغه شروع لکه هغه وخت ناچاپ و بیا اوس وروسته یې زی چاپ کړو. د برصغیر پاک و هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د ژوند سره تړلي حالات.
اوریدونکو دغه وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک په اړه باندې د یو بل مشر په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.